و شنوندگان عزیز بحث ادامه داره، یک ساعت دیگه فعلا ساعت 4 بعد از ظهر
مختری چه خبرونه جمیل ظریف وړاندې کی دا یادونه هم کو چې په دوم ساعت کې ل خیبر پښتونخوا څخه د عوامي نشتل ګوند مشر یو مشر او ویان سناتور صاحب زاید خان او د غرس په خیبر پښتونخوا کې مشت د سیاسي چارو کارپو مشتاق یوسفزای هم را سره ملګری شي او په دې بحث کې به په دې هم خبرې وکړو چې په پاکستان کې وضعیت څنګه دی، د پاکستان په اقتصادي او سیاسی وضعیت به هم دوی رڼا واچوي. خو اوس توجه وکړئ لومړی د افغانستان خبرونو ته.
پاسر کې د مهمو خبرونو سره ټکی په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه وایي چې نن یې درې سرتیري د 10 کس په ډزو کې وژل شوی چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم په تن و. په ولسی جرګه کې د کندهار یو شمېر استازي وایي چې په دې ولایت کې یو داسې ټولنه جوړه شوې چې د دریم ځل لپاره په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره جمهور رئیس حامد کرزي ته کمپاین کوي. پوره خبرونه په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه وایي چې نن یې درې سرتیري د 10 کس په ډزو کې وژل شوی چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم په تن و. ایساف ځواکونو د ویلې مې په خبرولو سره ویلې دي چې د دې پیښې په اړه چې د افغانستان په ختیځ کې شوی د دوی او د افغان ځواکونو تحقیقات روان دي. ایساف ځواکونو نه د خپل وژل شوی سرتیرو د هویت په اړه څه ویلي او نه یې همدا څرګنده کړي چې حمله کوونکی وژل شوی او که تښتېدلی دی. په روان میل کال کې د افغان ځواکونو له لیکو څخه په بهرنۍ سرتیرو د حملې د لومړنۍ پیښه ده. تر دې مخکې په تیرو کلونو کې په دا ډول حملو کې د ایساف له شپېتو زیات سرتیري وژل شوي وو. په ولسی جرګه کې د کندهار یو شمېر استازي وایي چې په دې ولایت کې یو داسې ټولنه جوړه شوې چې د دریم ځل لپاره په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره جمهور رئیس حامد کرزي ته کمپاین کوي. د ولسی جرګې غړي محمد نعیم امیدزی لالی په نننۍ عمومي غونډه کې وویل چې دا د ځوانانو یو حرکت دی او د ولسمشر کرزي لخوا ملاتړ کیږي.
په کندهار کې ځینې خلک راټول شوي دي، داسې یو غونډې نیولې دي چې د رئیس صاحب جمهور دوره دې تمدید شي. تمدیدي پرچی دي چې ورکړي پر دغه باندې سبتنام وایو کې چې د رئیس صاحب جمهور دوره تمدید شي.
د کندهار ولایت مقام هم د دې نوې ټولنې رامنځته کېدل تایید کړ او وایي دا ټولنه د مدني ټولنې هلې ځلې دي. تر اوسه د ارګ چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو خپله جمهور رئیس حامد کرزي په بیا به ویلي چې د انتخاباتو له لارې به یو بل کس ته قدرت انتقال کړي. ټاکل شوې ده د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال د حمل میاشتې په 16 نیټه ترسره شي. جرمنی غواړي له افغانستان سره د خپل اړیکو د پیاوړتیا په هدف په مزار شریف کې خپل قونسلګری پرانیزي. د جرمنی د بهرنی چارو وزیر ګیډو سروي لانن له خپل افغان سیال سره په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه قونسلګری به سبب پرانیزي. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر زلمی رسول د جرمنی له دې اقدام څخه هرکلی وکړ او ویل چې له خپل جرمن سیال سره یې په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. جرمنی په پام کې لري خپل یو شمېر ځواکونه تر 2000 میلادي کال په افغانستان کې پرېږدي او مرکزونه به په پلازمینه کابل او مزار شریف کې وي. او دوه تن افغان خبریالان د رسنۍ د عالي شورا لپاره انتخاب شول. د رسنۍ د شورا د غړیتوب لپاره 15 تن افغان خبریالان کاندیدان و چې نن د رایو له لارې دوه تن خپلواک صفای او عبدالله خنجانی ورنه غوره شول. د رسنۍ شورا شاوخوا درې کاله مخکې جوړه شوې چې د ملي شورا او مدني ټولنې یو شمېر غړي هم غړیتوب لري. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جنقال کوزی درته وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د چین له جمهور رئیس شی جین پینګ سره د کتنې پر مهال په سوله ییز ډول د ستر طاقت په توګه د چین د راڅرګندېدو هرکلی وکړ. زه له خپل لوري دا فرصت غنیمت ګڼم چې یو ځل بیا ووایم د امریکا متحده ایالات د ستر طاقت په توګه په سوله ییز ډول د چین د راپورته کېدو هرکلی کوي. دا په حقیقت کې د امریکا په ګټه ده چې چین د بری پر لور حرکت ته دوام ورکړي او دا ځکه موږ باور لرو چې یو سوله ییز باثباته او سوکاله چین نه یوازې د چینیانو لپاره ښه ده بلکې د نړۍ او د امریکا لپاره هم ښه ده. جمهور رئیس اوباما ویل هیلمن ده چې له چین سره د کمپیوټرونو د امنیت په اړه په ګډه کار وکړي. دې مسلې د دوړو هیوادونو ترمنځ مخالفتونه رامنځته کړي دي. د چین جمهور رئیس جین پینګ د ژورې همکارۍ هیله څرګنده کړه او زیاته کړه چې چین او امریکا کولای شي د سترو هیوادونو د نوي ماډل اړیکې ټینګ کړي. د ترکیه په استانبول ښار کې حکومت ضد مظاهره کوونکو د اونۍ په پای کې اعتراضونو ته ځانونه چمتو کړي او د صدر اعظم رجب طیب اردوغان له عوامرو سرغړونه کوي. مظاهره کوونکي د اردوغان له غوښتنې سره سره چې وایي مظاهرې باید سمدستي بندې شي، نن هم د استانبول ښار تقسیم میدان کې ناست ول. د آزاد اروپا راډیو خبریال ګلن ګیټ په تقسیم میدان کې د مظاهره کوونکو په اړه وویل:
The atmosphere here is festive. Where protesters are picnicking, drinking beer.
دلته خلک د میلې په شکل راټول شوي. اعتراض کوونکي میله کوي، بیر چخي او خیمه وهلي. دوی د صدر اعظم رجب طیب اردوغان له غوښتنې سره چې وای مظاهره دې بند شي، کورونو ته د تلو پلان نه لري. په لومړي سر کې اعتراض کوونکو د تقسیم میدان د پراختیایي پلان د عملي کېدو پر خلاف سوله ییزه مظاهره کړې وه، خو پولیسو د می په 11مه سخت وځپل. له هغه وروسته د ترکیې په بېلابېلو برخو کې خلک د اردوغان د حکومت او د هغه د عدالت او پرمختګ ګوند پر ضد راوپارېدل. په تېره یوې اونۍ کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ نښتو کې درې کسان وژل شوي او په سلونو نور ټپیان دي. د مصر د پخواني جمهور رئیس حسنی مبارک محاکمه چې د 2011 کال په مظاهرو کې د مظاهره کوونکو په وژنې تورن دی وځنډول شوه. د محکمې مشر قاضي د محاکمې په لنډې غونډه کې ویل د زیاتو شواهدو د څېړنې په مقصد محاکمه د دوشنبې تر ورځې پورې وځنډول شوه. 50 کلن مبارک سیارې محکمې ته چې د پولیسو په اکاډمۍ کې جوړه شوې وه په تذکره کې راوړل شو او د تورنو کسانو په غرفه کې د محاکمې جریان کود. په تېره محاکمې کې مبارک د عمري بند په سزا محکوم شوی و، خو د استیناف محکمې د هغه د بیا محاکمې حکم صادر کړ او د ابتدایي محکمې په اصولو کې نیمګړتیاوې په ګوته کړې وې. د مبارک لومړۍ محکمه په میمش کې شوې وه. د چین په جنوب کې په یو بس کې د اور لګېدو له امله 30 کسان مړه شوي او پولیس یې د جنایي جرم په اړه تحقیقات کوي. د چین د خبر رسولو دولتي اژانس سینوا وایي په بس کې د جمعې په ورځ په ساحلي ښار ژیامین کې د ګڼې ګوڼې پر مهال اور ولګېد. په دې پیښه کې 40 کسان ټپیان شوي او په روغتون کې بسترې دي. پولیس وایي یو شکمن سړی پیژندل شوی او په دوسیه کې ښه پرمختګ شوی دی، خو زیاتې څرګندونې ونه کړې. د اونۍ په سر کې د چین په شمال ختیځ کې د چرګانو په یو فارم کې د اور لګېدنې په پیښه کې 140 کسان وژل شوي ول. ملګری ملتونه وایي د روسیې دا غوښتنه نشي منلی چې وایي د جولان لوړو ته به ځواکونه واستوي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون وروسته له هغې د اسرائیل او سوریې ترمنځ د جولان لوړو ته د ځواکونو واستولو وړاندیز وکړ چې اتریش اعلان وکړ په سوریه کې د کورنۍ جګړې له امله خپل ثلثات ځواکونه له جولانه باسي. ملګرو ملتونو وویل د اسرائیل او سوریې ترمنځ په موافقې کې دا ویل شوي چې د امنیت شورا غړی هیواد به په دې سیمه کې څارونکي ونه لري. اتریش د جولان په لوړو کې د ملګرو ملتونو په زرکسیز ثلثاتي پوځ کې 380 عسکر لري. له 400 راهیسې دا ثلثاتي پوځیان په دې سیمه کې ځای په ځای دي. د ملګرو ملتونو د ثلثاتو ځواکونو ادارې له هند او فلیپین څخه چې په جولان کې پوځیان لري غوښتي چې په سیمه کې د خپلو سرتیرو شمیر زیات کړي. ملګرو ملتونو د نورو هیوادونو د مرستې هیله هم کړې ده. او یو وسلوال د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې 4 کسان ووژل او وروسته پولیسو دغه برید کوونکی ووژه. د چارواکو په وینا پیښه لومړی په یو کور کې پیل شوه چې برید کوونکی پکې 2 تنه ووژل. کور ته یې اور ورته کړ او بیا د یو سیمه ییز پوهنتون پر لور روان شو. پولیس وایي برید کوونکی چې تورې جامې اغوستې وې 2 تنه په پوهنتون کې ووژل. دا پیښه هغه ځای ته نږدې وه چې جمهور رئیس باراک اوباما پکې د مرستې یا اعانې راټولولو په یو محفل کې برخه اخیستې وه. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې په راتلونکو 2 ساعتونو کې د کابل او ځینو نورو ښارونو هوا د سانتي ګراد په کچه داسې اټکل شوې. کابل د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 12 آسمان ځای ځای وریځ. ننګرهار د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 25 آسمان ځای ځای وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 28 آسمان شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 24 آسمان شین. او مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 25 آسمان شین.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
شنونده عزیز، بازم با برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی خوش آمدین. تا ساعت 5 بعد از 4 در این برنامه با شما عزیزا هستیم و در این برنامه روی تشکیل حکومت جدید در پاکستان و دورنمای روابط افغانستان و پاکستان صحبت میکنیم. قراره که در جریان هستین بایی که در یو آخر روابط کابل اسلام آباد بیشتر از زمان دیگر تیره شده، حکومت افغانستان از صدر اعظم پاکستان خواسته تا برای بهبود روابط دو کشور در مبارزه با تروریسم همکاری کنه. و همچنان رئیس جمهور حامد کرزی از نواز شریف صدر اعظم جدید پاکستان دعوت کرده تا از کابل دیدن کنه. در ساعت اول برنامه اقبال ظفر جگرا منشی عمومی حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف مهمان ما بودند و در ارتباط به سیاست های حکومت نواز شریف در قبال افغانستان به سوال های ما پاسخ گفتند. آقای جگرا گفتند که یکی از اساسی ترین کارهای حکومت جدید پاکستان ریشه یابی نزاع موجود در منطقه به شمول افغانستان و پاکستان و پرداختن به اصل موضوع است و اونا گفتند که حکومت پاکستان نیت و اراده داره تا صلح در منطقه برقرار شود. شنوندگان عزیز، بحث ما را ادامه میدیم و به همی ترتیب و به همی بهانه به موضوعات داخلی پاکستان هم میپردازیم و میبینیم که وضعیت اقتصادی و سیاسی در پاکستان چگونه است و وضعیت کشور با سیاستگذاری های خارجی کشور چگونه میتونه تاثیرگذار باشه. در ساعت اول برنامه نتونستیم که به دلیل ضیقی وقت بر شما فرصت بیشتر بدیم، اما حال در این ساعت کوشش میکنیم بر شما فرصت بدیم.
منظور اوریدون کیدیم.
بله، شنوندگان ما را میگیم که تماس بگیرن و نظریاتشان با ما شریک بسازن از طریق تلفن و همچنان از طریق فیسبوک. اینجا شنوندگان ما نظر گذاشتن که اونها را هم در ادامه برنامه میگیم و شماره تلفن هم اعلان میکنیم. غلام جیلانی زواک، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان، عمر شریفی، کارشناس روابط بین المللی، حمیدالله فاروقی، استاد پانتون و کارشناس مسائل سیاسی، یکی از رهبران حزب عوامی نشنل و سخنگوی حزب سناتور زاهد خان مهمانای ماستن و همچنان مشتاق یوسفزای، یکی از کارشناسان مسائل سیاسی را در ایالت خیبر پشتونخوا در ادامه برنامه با خود بله. خواهیم داشت.
بله، نو مشتاق صاحب وست هم داوست در تلیفون لاری را سره ده. شاغلی مشتاق یوسفزای در سیاسی چارو کارپو ده یو پا خیبر پشتونخوا که میشته. یوسفزای صاحب تاست هم ارکلای وی مش پا دیخ پروانه پا اول ساعت که در نواز شریف مشه در مسلم لیگ نون گند عمومی مشی شاغلی اقبال ظفر جگره هم در لودو اغی هیل در لوده چه در نواز شریف حکومت با در افغانستان پا افغانستان که در امن پر اوستولو که کردار ولو ببی او در دیر امیدوار و تاس چه فکر کوئی چه نواز شریف با وکولیشی چه پا افغانستان که در سول او امن پر اوستولو که کردار یا رول ولو بوی؟ البته زمونږ د ډیرو ملمنو نظر داره، البته افغان ملمنو خصوصا چې په پاکستان کې هر څه خصوصا خارجي سیاست دی، پاکستان دی پوس پلاس کې دی او ملکی حکومتونه ډیر څه نشي کولای. تاسو څه وایست؟
زما دا خیال نه چې پاکستان کې فوج کې او سیاسي خلکو کې اوس د خبرې احساس ډیر زیات مخې ته راغلی دی چې دل تک په پاکستان کې د امن نه علاوه اوس بل چاره نشته. دغه تاسو ګورئ نو دل تک ترقی په ځای ولاړ ده، خلک د ملنه بهر روان دي او خاص کر دل تک د پښتنو سیمه خیبر پښتونخوا شوله کبالي لکه شول دلته ډېر زیات بد حل دی. دل تک چې د چا وس کیږي د چا لغوند کې روزګار نه لغې باندې کړی دی، هغه له اسلام آباد ته کراچۍ ته بینډۍ ته لاهور ته، نو دلته ډېر بد حل دی. او دوی ته پته ده چې د دې دې چې کوم دا غزه درنده د افغانستان په یوهانی دا چې افغانستان کې امن نه، پاکستان کې امن چرته هم نشرات للی. او دې په خپل باندې ویل چې پاکستان په یو ډېر لوی اور کې ولاړ دی، خلک خپه دي. زما دا خیال دی چې دا اوس مجبوري به وي، د فوج مجبوري دا به د سیاسي
یوسف زیسب دا سی یو نظر هم شته. زموږ د میلمنو مخکې دی سناتور صاحب زاهد خان نظر هم دا و چې وای ترڅو په پنجاب کې ناامنی نه وي، یعنی ترڅو چې د جګړې اغیز په پنجاب نه وي شوی، تر هغه پورې د پاکستان استابلیشمنت او د پاکستان پوز چې اکثریت یې پنجابیان دي، هغوی ته د افغانستان جګړه زیاته اهمه نه ده.
زما دا خیال دی چې د ډېرو خلکو لپاره دا جنگ سودمند دی، خو تاسو ګورئ نه عموما هغه خلک په لږ وي چې هغې ته به د جنګ نه پیدا شوي. اور پاکستان ډېر زوست ولاړو، پاکستان ته ډېر غټ نقصان وشو، خلک خفه شو، خلک چې کوم دی نو در په در شو. تاسو ګورئ اوس هم په لکونو خلک پاندې دلته کې ابې کوره دي، د هغې کورونه کلي ړنګ شو، د هغې هېڅ وجه نه وه. بل دلته کې د دې نه یو لیبرټر جوړه شوې ده، قسمه قسم تجربې په دې سیمه کې کېږي، او خلک په دې اصل باندې پوهه دي. زما په خیال باندې کې دې خبرې یو حل نه راوځي او حل شته هلې ممکن دی، ځکه چې خلک دا وایي چې دا تاسو خلک جوړ کړی شوی دا داسې نه ده چې ګنې دا دا ګنې په مال بل چا امپوز کړی دا دلته جوړ شوی دا
چا جوړ کړی دی چا امپوز کړی دی.
زما دا خیال دی چې په دې کې انټرنیټ پیر هم شته او په دې کې بیا د دې خلکو هم چې کوم مقامی خلک دي او مقامی پاکستان او ایران او افغانستان او هندوستان نو دلته کې دا افغانستان او دا خاص کر زمونږ بهیلا کې دین او تجربه ګار کړی دا او دې خلک چې کوم به د اور کې سوجل کیږي نو ګټه د بل چا دی پیدا بل چا تکیږي خو خاص کر د پښتنو په کور کې دا اور دی. زما دا خیال تاسو چې پنجاب نو پنجاب هم د دین ځان نشته لګور دا جنگ راشي پر اور شي دا راشي چې کوم نن نن دا غنم او درستان جوړ شوی دی البته خلکو نه مټي راځي کیږي البته کې بم دماکی دی کراچی خود پاکستان ډېر اهم مشهد ډېر اهم رول لوبوي تاسو وګورئ هغه بندرګاه ده چې اما امن نیت کې راته به انوستر څنګه راشي البته به ځات نه پیدا شي بل تاسو وګورئ نو دې دهبات کې هر یو سیاسي ګوند دا ناره والے وایي چې موږ امن نه ولو وي دا ولن بدل باندې وایي غیدا نه وي چې موږ روزګار ورکو موږ خانه ولګو موږ له ټټه ختم کو هر چا چې په دې الیکشن کې کمپین چلولې دا هم دا وایي چې موږ امن ولو
بیا هم دست نوبت در کو.
بله خب یوسف زایش اشاره کردن که در جریان مبارزات انتخاباتی در پاکستان تمام احزاب مطرح موضوع آوردن صلح در پاکستان را مطرح میکردن، نه ای که ما اقتصاد پاکستان را بهبود میبخشیم، چرا که بدون صلح اقتصاد بهبود پیدا نمیکنه و اقتصاد رونق پیدا نمیکنه. شریفی صاحب چی فکر میکنین؟ آیا قسمی که آقای یوسف زای گفتن پاکستان بلایی را که ایجاد کرده بود حال بلای جان خودش شده، قسمی که از گفته هایشان همون تو معلوم میشد؟
اگر امو تمام بحث انتخاباتی در پاکستان تعقیب کردیم، خب بحث آوردن امن مطرح بود و آوردن مثلا بهبود وضعیت اقتصادی این شعار بود، ولی هیچ کدام برنامه برای وجود نداشت. در نهایت در پلیزی هم گفته می شد که مثلا بحث حمایت از طالبا بود، بحث ادامه حملات انتحاری و حملات و جنگ و کشتار در افغانستان به شکل یا دینیش یا سیاسیش توجیه می شد. اما اگر تمام این مسائل را جمع کنه و بگه دیگه که مثلا فایده سال در بهبود اقتصادی منطقه بسیار اهمیت داره، دیگه من فکر کنم که هیچ کس شک نداره، ولی از طرف دیگر هیچ دلیلی هم نداریم که مثلا ما ببینیم که یک پتانسیل یا یک ظرفیتی چی داخل پاکستان به وجود اومده یا چی در منطقه به وجود اومده که سر بحث صلح مطرح میکنه. از او خاطر اگر ما مسئله بهبود اقتصاد منطقه و پایان جنگ در پاکستان ببینیم، تصور ایست که دستگاه ملکی حکومت ملکی پاکستان به تنهایی شاید حتی در میان مدت هم ظرفیت زیر نداشته باشه که بتونه بحث صلح پایان دادن به جنگ و بهبود اقتصادی رو به تنهایی خود مطرح کنه، با در نظر داشتم سنگ های بسیار سنگینی که اردو در مقابل پاکستانی ها گذاشته. بران امو از طرف پاکستانی ها تا بالا مثلا طرف کارشناس های پاکستانی چند رای حل که مطرح شده ایست که یکی بحث کانال انتقال کمک های بین المللی به تمرکز کمک های بین المللی به حکومت ملکی پاکستان بود، اما یک بحث بود که نتیجهش تا بالا بسیار محسوس نیست. بحث دومش ای بود که در فشار در قانع ساختن نظامی ها یا فشار بر نظامی ها تنها یک راه بحث دیپلماتیک هست، یک راه هم بحث فشار نظامی هست. فشار نظامی از طریق فشار نظامی که در طریق افغانستان می حمایت از افغانستان یا بالاخره هم تقویه زیربناهای نظامی اقتصادی افغانستان، بالاخره امی تصویر می ته به نظامیا که مثلا ادامه جنگ در افغانستان برشان بی بوده است و در حقیقت یک کمک هست که به دستگاه ملکی پاکستان میکنن که جنگ پایان بیاره. بنان در حقیقت من فکر میکنم که اگر بحث صلح آدم بسیار جدی مطرح کنه و با یک برنامه عملی سرش صحبت کنه، این تنها ممکن زمان ممکن هست که ما یک تعادل نسبی قوار در منطقه شاهد باشه. مخصوصا
شریفی صاحب دلته مسئله است تصویر چه اقتصادی مسئله تمام اشاره وقتی چه تبن چه که امنیت وینو طول سیمی اقتصاد به وغوریږي او بهتره بشه، لیکن څه فکر کوی چې د پاکستان د چارواکو لپاره خصوصا د پوزیانو لپاره دا وړې اقتصادي ګټې چې نسبتاً وړې دي، ځکه چې د افغانستان اقتصاد دومره لوی اقتصاد نه دی چې یا افغانستان دومره امکانات نه لري چې پاکستان ډېرې اقتصادي ګټې ترې ترلاسه کړي، آیا دا به ډېرې دوی لپاره مهمه وي؟ او که اوږدمهالې ستراتیژیکې ګټې چې ویل کېږي دوی په افغانستان کې په ستراتیژیک عمق کې لټوي،
ای سوال بود که از 8 یا 9 سال به این طرف مطلق پی در پی مطرح میشود و بالاخره تا حدی هم یک نقطه بود که پاکستان تاکید میکردن که یعنی توجیه میکردن نوبت حمایت از طالبان را، ولی یک مسئله بسیار که در طول این چند سال گذشته حداقل بعد از سال 2009 واضح شده است که پاکستان ظرفیت ایجاد مقصراتی که در افغانستان نداره. ولو اگر بخواهد ادامه جنگ به مفهوم ایجاد ظرفیت استراتژیک نیست، بلکه در حقیقت ما میبینیم که فشار جنگ منتقل شده طرف داخل تمام کراچی پیش رفته منطقه پشتونخوا را چیکده بنان. امی یکی بحث سر توهمات است که مثلا پاکستان عمق استراتژیک در افغانستان میسازه که تقریبا مطلق غلط ثابت شد و محسن در ظرفیت در پاکستان نمیبینیم از داد نظامی و از لحاظ اقتصادی کیره بهونه پیش بره. حتی اگر مثلا تمام قاطای بین المللی ما از افغانستان خارج شو، ما داخل یک جنگ منطقه‌ای میشیم و در جنگ منطقه‌ای به مفهوم ایجاد عمق استراتژیک نیست. بنان اینجا اصلا بحث ایجاد یک
شریفی صاحب سوال اول را مطرح کردیم همین بود که همین آشفتگی وضعیت در پاکستان خب بالاخره منتج به این نمیشه که پاکستانی ها هم تمام ارگان هایش قسمی که افغان ها همیشه به شک و تردید در قبال اونها نگاه کردن، خب حال مثبت بنگرن و بگوین که خب اصل در منطقه و ثبات در منطقه به نفع هر دو کشور است. بالاخره
ما در هم در داخل اردو هم در داخل حکومت ملکی مخصوصا وقتی که بحث افغانستان ما در داخل اردو جزایر وجود داره که مثلا بحث صلح با افغانستان مطرح مکنولی در خط فعلا در حال حاضر در سال 2013 یا 1392 به حیث جزایر باقی مانده و هنوز امو یک طبقه دیگه که مثلا تاکید دارن سر دامی از حداقل تا زمانی که بحث انتقال در افغانستان تا حد مشخص شود هنوز قوی تر است و مشخص و واضحا دست بالا داره.
بله تشکر. زوک صاحب شما چی فکر میکنین؟ آیا فکر نمیکنین که از جایی که نواز شریف زمانی که در تبعید هم به سر میبرد در عربستان سعودی بود و در گذشته ها هم با کشورهای عربی روابط بسیار نزدیک داشت و عربستان سعودی به رئیس جمهور حامد کرزی هم وعده همکاری در قسمت برقراری صلح با طالبان را داده بود در چند دیداری که رئیس جمهور از عربستان داشت، فکر نمیکنین که کشورهای عربی هم به گونه میتونن که در امی بحث‌های منطقه‌ای و وضعیت منطقه به شکل از اشغال دخیل باشند و تاثیرگذار باشند بخصوص بر حکومت پاکستان و با در نظر داشت وضعیت فعلی پاکستان که قسمی که می‌بینید در خود پاکستان هم همچین یک نظر وجود داره که بالاخره حال وقت از این فرار رسیده که حداقل بر فعلا باید یک صلح نسبی برقرار شود در این منطقه.
مننه د عربی هیوادونو د سعودي عربستان په باره کې د کې شک نشته چې دغه هیوادونه نفوذ لري تحصیل لري او خصوصا په نواز شریف باندې چې د پرویز مشرف د منګول نه اخلاص ک د مرګ د خطر نه اخلاص کوه الته ورته پناه ورکړه به هتا پیسې ورکړي چې کاروبار الته په سعودي عربستان کې جوړ کی هغه دغه لازم نفوذ لري. لیکن ولی د یاد وبسو چې آیا زمنګ روابط د عربی هیوادونو سره او د پاکستان روابط مساوي دي یو رقم دي؟ ډیر متاسفانه په دغه لاس کولو کې زمنګ د بهرنیو چارو وزارت او د ډیپلوماسي د اسکل د کوشنه لیکړي چې د عربی هیوادونو ملاتړ تر لاسه کې هداغه هداقل هغه عادي روابط مونږ لکه څنګه چې افغانستان په دغه منطقه کې اهمیت لري هغه دغه اهمیت
شاید هم اونا کوشش کرده باشن اما زوکس فکر نمیکنین که شورای تحویل نگرفتن یمی تلاشای حکومت افغانستان. بله
اجازه راکی د رهبری په سویا شاید کوشش نشي وی لیکن جدی توجه ورته نه شوی. زمنګ دغه سیو سفیر په سعودي عربستان کې تر شوی دی چې عموما الته چې ډیپلوماټان ورزی مسلمانو هی وذن یو احرام ورته لیږي دغه چې عمره ته ځان سره وړي او زمونږ دغه سیو سفیر مترشل ته چتل دغه د بخي مروج دلته چې اسلامي وذن ډیپلوماټ راځي نو دغه یو امتیاز دی چې ورته ورکی چې عمره ته وړي هغه مسترده کړی دی دا ځنه کوم نو موږ دونه غیر دقیقه د سفیر په لګولو کې سعودي عربستان او نور عربي هیوادونو ته او د پاکستان په ځان په عربي هیوادونو په سعودي عرب کې د غیر خلکو په حفاظت باندې بوختي. نو موږ باید دا وسنجو چې موږ د غیر عربي هیوادونو ته او سعودي ته او د نور هیوادونو ته څور کولې شو چې بیا ورنته مولرو چې هغه موږ ته سره کی دنیا دې دنیا ته چې ته چا ته څه ورکولی شي او ته چا نه څه اخیستلی شي. متاسفانه عربي هیوادونو ډېر نفوذ لري درلودلی شي، خو زمونږ دغه توانایي کمه ده چې د هغې نفوذ نه استفاده وکړو. په دې لیکن خبره سعودي عربستان او دغه هیوادونه چې دي، دوی د یو بل نفوذ تابع دي چې هغه د امریکا نفوذ دی. که امریکا وغواړي چې په دغه منطقه کې سوله راشي، امریکا وغواړي چې پاکستان دې ته مجبور کړي، بیا به همدا سعودي عربستان وغواړي په دغه کې به شامل شي، نور عربي هیوادونه به هم شامل شي. اساسي مشکل په دغه ټوله منطقه کې چې څوک د لوړ نفوذ خاوند دی او دغه لوبه پر مخ بیایي، هغه نه غواړي چې پاکستان دغه مراکز ختم کړي. لکه څنګه چې په 2001 کې امریکا که مختار ورکړی پرویز مشرف ته، په هغه یو تلیفون باندې پاکستان همکارۍ ته حاضر شو. که پاکستان پوه شي چې رښتیا دغسې یو تهدید شته دی او هغه عملي کېږي او زه مجبورېږم، نو فکر کوم چې پاکستان به مقاومت ونه شي کولی. لیکن پاکستان اوس هم امریکا یو دوه مخې لوبه روانه کړې ده، او د امریکا د دوه مخې لوبې نه پاکستان استفاده کوي. نو پاکستان هم دوه مخې لوبه روانه کړې ده، او امریکا او دواړه یو د بل دوه مخطوب نه استفاده کوي.
ډېره مننه.
زه یو بل خبره کوم غواړم، اجازه راکړئ چې د پاکستان ولس قرباني دی، د پاکستان خلک چې دي قرباني دی، د پاکستان دا کوم استابلیشمنت چې دی هغه د پاکستان د خلکو د مفاداتو او د ګټو په قصه کې نه دی. د پاکستان خلکو په سرنوشت باندې چارج کیږي. اول خو د پاکستان پوځ نظامي لري، اقتصادي نه لري. هغه ته دا مهمه نه ده چې د پاکستان یو عام وګړي فرضاً لس کاله مخکې یو کیلو وړه په اووه یا اته روپۍ اخیستل او نن په شلو دېرش روپۍ باندې اخلي، هغې ته دا خبره اهمیت نه لري چې د هغې د ولږې کچه کمزې پورې رسېدلې ده. هغې ته هغه ستراتیژیک اهداف چې دي خپل، هغه ډېر زیات اهمیت لري. نو دلته که دغه بس مونږ دا کوو چې د پاکستان په زیان د دغه خبره او په دې خاطر شاید د پاکستان مشران دې ته مجبور شي، دلته د یوې طبقې چې پاکستان باندې حاکمه ده د هغې ګټې د پاکستان د ولس د ګټو نه زیاتې ده. نو عمدغه حاکمه طبقه چې ده د خپلو دغه طبقاتي ګټو ساتلو په خاطر باندې دغه لوبه ادامه ورکوي، او یو علت پکې چې خارجي داخل دی. بیا هم د امریکا خبر کوم، کم ابهام چې امریکا په دغه جګړه کې رامنځته کړی دی، موږ وزو نه وزو، ټول اسکر وباسو لږ پاتې کیږو، دغه امید پیدا کړی دی چې پاکستان ته استخباراتي کړی یو تر
بلې د برکسل بودیم. و چاکیګر وزیر دفاع امریکا به صراحت گفت که we are not leaving. اما با انگلیسی اگر بخویم گفت ما ترک نمیگیم افغانستان.
We are not leaving. لیکن هیڅ لازم نه کوم. زه په بروکسل کې وم، اول ته ما دا احساس کړل چې امریکا او ناتو افغانستان ته اردو جوړول نه غواړي، افغانستان ته نه غواړي چې پیاوړي اردو جوړ کړي، او نه په پاکستان باندې. موږ د جنرال ډانفورد سره خبرې وکړلې او نور ناتو مقامات سره چې موږ خبرې وکړلې، نه دا سیاسي اراده شته چې په پاکستان باندې لازم
بل مسله پاکستان خبرې وکړې. دلته یو بل مسله هم شته چې ایران هم رول لري. ځین خلک وایي لکه څنګه چې پاکستان نشي کولای خپل طالبان وځپي، اته کوشش کوي چې خپل طالبان وځپي نشي کولای، نو که پاکستان له افغان طالبانو لاس هم واخلي، ځینې خلک وایي چې دا جګړه بیا هم کېدای شي افغاني طالبان له نورو منابعو استفاده وکړي او دې جګړې ته په کلونو دوام ورکړي. مثلا دا د کندهار امنیت قومندان د تېره اونۍ اعلان وکړ چې ایران افغان طالبانو ته اوس په ښکاره وسلې ورکوي. تقریبا 1500 میله دی ویل چې په څو ولایتونو کې په څو وروستیو وختونو کې نیول شوې ده. فاروقي صاحب تاسو څه وایئ که پاکستان همکاري هم وکړي، فکر کوي چې بیا به هم د افغانستان مشکل حل شي، او کنه فکر کوي چې د پاکستان ځای به یو بل هیواد لکه ایران یا یو بل هیواد بونیسی؟
زه فکر کوم چې دا ډیره اسانه ده چې دا موږ د خپل مشکلات په همسایګانو باندې، په بیمدلي ځواکو باندې، په نورو باندې واچو. دا متاسفانه په دې شرق کې عام دی، په افغانانو کې خاص ډول سره. هغه دلسوزي چې افغانان باید ولري د وطن لپاره او د وطن د سرنوشت لپاره، د آیندې لپاره، متاسفانه موږ د افغانانو تشبیه دي. ډیر څه چې وګورئ دا ناخواله چې په دې وطن کې جوړ شو، هغه توقعات او هغه هر څه از د بیگانګانو ته موږ افغانان خپل لاس ورکړه، دوی لپاره موږ زمینه برابر کړه. دا وطن موږ په ډیرو بدو قیمتو باندې او په ډیرو بدو حالاتو باندې خرڅ کړی. متاسفانه د موږ همیشه توقع داده چې پاکستانیان له موږ سره خو کی، امریکایان له موږ سره خو کی، ایرانیان له موږ سره خو کی، د همسایګان ټول، اما د خپل موږ د زمینی تورې پرته برابر کړي. ګوره تاسو وګورئ د خپل د موږ حالات چوس روانه ده. متاسفانه د ټولو دنیا ونم لار ورکه کړی. په دې خاطر فکر کوم چې اول افغانانو لپاره دا لازم ده چې د خپل لید او د خپل سیاسي خارجي سیاست د خپل د سولې سره رابطه کې د جنگ سره رابطه کې دښمن پیژندل دوست پیژندل دا مسایل باندې متاسفانه واضح تعریف نه لرو. په دې خاطر زه په دې اندېښنه باندې یم که چیرته پاکستان رښتیا هم وغواړي چې دې مسلې ته یو لار د حل پیدا کړي، بیا به موږ سره به دا ظرفیت نه وي موجود چې موږ وتوانېږو چې هغه مدیریت کړو. په د اکثر مواردو کې لیدل شوی لکه چې ځواک صاحب مخکې ویلي چې عربي هیوادو سره متاسفانه چې همداسې موږ چې له عربي هیوادو سره په بې کفایت ته کو روان یو لاله نور سره د غشیو استاد مو د مناسبات پاکستان د مختلفو حکومتونو سره په دې لاسو کالو کې همدغه حالت وو. یموږ د طالبانو سره د دښمن د تعریف اول څو پرابطه باندې د خپل نور همسایګانو سره په اړیکو کې متاسفانه دغه زیګزاکی سیاست دغه یو احساساتي او انفعالي سیاست د غره کولو په نتیجه کې دغه حالت رسیدلی چې اوس د موږ